السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده او چې د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وصلولو پر فعالیت اندېښنه وښوده. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا دفاع وزیر د کندز ولایت پر یو روغتون د خنړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وای افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستانی استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. په جنوب کې د 215 اتل قل اردو قومندان پرون د اروزګان له جګړې تر رسنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. تورن جنرال داود شاه وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند سول سوالی او تسقوط ورکړي، سورزګان ته امنیتی دهلیس جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سری قطعي او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي، خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شن کړ. د 215 اتل قل اردو قومندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1100 طالبان لمنځه ولړل او 100 زیات نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر د کندز ولایت پر یو روغتون د خنړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اشتن کارتر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دي وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه بمباری کې لاس لري که نه، چې د کندز روغتون یې ویجاړ او 22 کس ثانی وژل. امریکای پوځیانو لدې مخکې ویلي و چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلی. ازادي راډیو ته د رسیدلو نتایج شو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قومندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. د افغانستان لپاره د نړیوالې بخښنې د سازمان څېړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته ویل چې په بهرک ولسوالۍ کې د خپل سرو عملیاتو د فعالیتونو په اړه راپورونه دې سازمان ته هم رسیدلي، خو دوی د خپلو تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې نه ردوي او نه یې تاییدوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر مشر و چې په پرونی پېښه کې تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته په لاره سا ورکړه. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبانو په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
ما خپل دریز ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې چې پر ټلیفون مې ورسره خبرې وکړې څرګند کړ. روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی به باید بریالی شي، کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د سوریې فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې د یو 2000 کلن تاق د ویجاړولو خبر ورکوي. دا په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه تاق یا لویه دروازه د پالمیرا یو تر ټولو مشهوره لرغوني ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپل ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش سختریز او وسلوالو د غطاق پرون ویجاړ کړی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 1200 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. د پلازمینې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونو پر ځای یو شمېر محدودیتونه پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانیستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د په حکومت کې د فساد او بې کفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان کړل. د دجلی سیند پر لویدیځه غاړه د بغداد امنیتي زون 10 کیلومتره مربع ساحه رنغړي چې د 2003 کال کې پر عراق د امریکا له حملې وروسته د خلکو پر مخ بند شو. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال خی جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 3 لکه یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورسنیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسیدلې دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وشوده.
هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په باره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې لا افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. دفاع وزارت وایي کندز ولایت پر ډیر ژر تصفیه شي.
په ډیر نږدې کې به ټول کندز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
په تصویري رسنیو کې زړه بوجنونکو تصویرونو د افغان ماشومانو پر رواني حالت منفي اغیز کړی.
ما 15 نفر شاګردان پر رواني تکلیفونو اخته دي. زوم ډیر سخت سره په عذاب یم. فامیلونه هم اره ورځ سره په تماس کې. مرګ هم ډیر سخت په تشویش کې دي.
ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی، خو دا ور به ګڼ ماشومان ورڅخه بې برخې وي.
شپږ ځله وزر ماشومان د امنیتي مشکلاتو له وجې نه د واکسین پاتې کیږي. په درې ول سوالو کې ساچین نه کوډ دی ولاده.
په کونړ کې بیا چارواکي وایي د تیر میلادي دی کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګزند کومه پیښانه ده ثبت شوې. د خوست ځوانان شکایت کوي چې انټرنیټ کمزورې دی.
په سمیکار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ بیخي کمزورې دی. موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
په نورستان کې شکایت کیږي چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر نه ده.
اتیا فیصد بی برخی دي د تعلیم نورستان خويندې.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه وشوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړې چې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سره وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سر وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي رادیو ته د رسیدلو ناتایید شوی راپورونو لمخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې هغه مهال چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ایزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولې دي. سرچینې د دې قمندانانو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه د سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوسته شوي دي چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي، په بهارک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي. خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نشو کولی چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو او همدارنګه موږ نشو کولی چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي هوریه مصدق هغه دلایل چې ولې خپل سرې وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
هغه وخت چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونې او د ملکي تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولی چې د دوی قومندانان یا مسؤلین پوښتنه کوو او له دوی نه ځواب وغواړو. اردوی ملي یا بله د افغان حکومت ځواکونه چې دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکي افراد حفاظت کوي او د بشري حقوقو موازین هم دوی ته پته ده. خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولی شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د سباندې درې ولسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنیسټي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
ومردل چې د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندیښنه وښوده. د ننګرهار په لسګونو قومي مشرانو او دیني علماو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یو ځایه بل ځای ته کډې کولو ته مجبوره شوي دي. د غونډې برخوالو له افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دستو څخه خبر کړي.
من عايز مسلمان او یو افغان او ملګری په ټولو علماو باندې وکوم په ټولو سپینګرو باندې وکوم چې الله نه ویریږي دا یې سره ویریږي. اې د ننګرهار سپینګرو تاریخ مخ خرابوي، من بزو تاریخ پاتې کیږي. دا وطن هغه سره یو چې پاکستانو خپل بچی زنګول ورته په ورکه مې بچو ودش داوود خان روان دي. نن په تاسف سره شي افغانان د ایسر په حراس کې مالو زي.
په دې غونډه کې د مختلفو ولسوالیو قومي مخورو هم برخه اخیستی وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپل افغان سرتیرو ملاتړ دي او په هر ډګر کې به ورسره اوګه پوګه وجنګيږي.
افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کو خپل ګرو خاور خپل ګرو جغرافي خپل ګرو ته د خپل مسؤلیت له مخې کوم تاریخ چې تلري حکومت دی ولسونو مادي او مانوي اړتیا او له کوم مسؤلیت لري درسته عادلانه تامین ته د حکومت مسؤلیت ده. خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډیر زیات سوا ده. حکومت سره باید موږ تاسو اوګه په اوګه شو. څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو تر د ملاتړ خو حکومت هم دا ولسونه موږ هغوی هم مختلف کړو چې تاسو د ارکی د نن خپل اتفاق اتحاد وساتي.
مخالفتونه یې دا دوه مخالفتونه د هر ځای کې شته د صحابه په منځ کې وو خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی و. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په خپل باندې ودرېږي افغانستان به تجزیه نشي په خپل ځای به پاتې شي.
له کله نه چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسي وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل، د هېواد په مختلفو ولایتونو کې دیني علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړ مشپې په عملیاتو کې شیل استروړنې درلودې. په کندز ښار کې د ملي اردو د لومړی کمانډوي لوا ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې هغوی توانېدلي د بالاحصار او د ملي امنیت ریاست سیمه یو ځل بیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات ورو پر مخ ځي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
افغان امنیتی ځواکونو د کندوز په ښار کې چې له تیرې وی ونې راهیسې د بېسارې جګړو شاهد دی پرمختګونه کړي دي. د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپه شا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل شوې دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یادو سیمو کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنځشنبه په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. کندوز ښار په تیرې اونۍ کې د سختو جګړو او بېسارو پیښو شاهد و. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې ډېر ژر به کندوز له وسلوالو مخالفانو پاک شي. د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړي او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په دقت پر مخ یوسي.
ومردل چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړ مشپې په پوځي عملیاتو کې شیل استروړنې درلودلې. د کابل چپ راسپانه هم د کندوز پر امنیتي وضعیت او هلته د روانو پوځي عملیاتو په اړه تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو راسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چپ نننه یو راسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کندوز د سقوط اهدافو او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د لوی درستیز روسیو څرګندونو ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ملا منصور کندوز ته پرې نه خود. په مطلب کې د افغانستان د لوی درستیز د مرستیال په حواله لیکل شوی چې طالبانو غوښتل د کندوز له سقوط وروسته خپل مشر ملا اختر محمد منصور کندوز ته انتقال کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. لیکوال د حکومت په همدې نظر انتقاد کړی او لیکلی دي که داسې وینو دا په دې معنا ده چې حکومت ته د ملا منصور ځای معلوم دی. په مطلب کې راغلی چې د امنیتي چارواکو دا ډول څرګندونې د طالبانو د فعالیتونو د پیاوړتیا په معنا دي نه د کمزورتیا. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په کندوز کې د جنایتونو مخنیوي وشي. په سرمقاله کې راغلی چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید هیڅ توجیه کېدونکی نه دی او دا تر ټولو ستر جنګي جنایت دی. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جنایتونو لپاره لوړاندې لوی پلان جوړ شوی و چې تر شایې د ورځپاڼې په باور د افغانستان د تاریخي دښمن لاسونه و. په سر مقاله کې راغلی چې د کندز له جګړې څخه په استفادې خلک شخصي دښمنۍ هم پر مخ بیایي. وسلوال غله هم پکې د ځان په ګټه کار کوي او نورې ډلې ټپلې هم ورڅخه ناوړه ګټه اخلي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په کندز کې روانو عملیاتو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې تېره ورځ د ملي امنیت اداره او د بالاحصار سیمه له طالبانو تصفیه شوه. په مطلب کې راغلی چې د کندز جګړې ډېر کسان زیانمن او بې ځایه کړي چې له دې ډلې شپږ سوه لس کورنۍ مرکز کابل ته راکډه شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف خبرې راخیستي چې ویلي دي کله طالبانو سره سوله ونه شي له داعش سره به یو ځای شي. په مطلب کې د راحیل شریف په حواله لیکل شوي چې په ځینو هیوادونو کې داعش ته لیوالتیا زیاته شوې او دا یوه خطرناکه مسأله ده. ورځپاڼې د راحیل شریف دا خبره هم راخیستي چې ویلي دي د القاعده شبکې په پرتله به د داعش په وړاندې مبارزه سخته او ننګونکې وي.
په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې په تصویري رسنیو کې د جنگ جګړو وینو او ټپیانو د تصویرونو شول د دې د ماشومانو پر روان منفي اغیز کوي. بل خوا او ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو علت د تصویري رسنیو دغه تصویرونه کېدلی سي. نور حال د نجیبې زمان پر راپور کې
په کابل کې انتحاري حمله او جګړې راپورونه په ټولو رسنیو په ځنګړې توګه په تصویري رسنیو کې تود بازار لري او راپورتران هم د خپل راپورونو د جالبې دولپاره له هغو تصویرونو څخه کار اخلي چې پکښې ټپیان ویني او د غوښو سوځېدلې ټوټې شودل کیږي. بلخوا په کابل کې یو شمیر کورنۍ وایي چې دغه ډول تصویرونه د دوی د ماشومانو روان ته زیان رسوي. یوه د کور میرمن ماری وایي چې دغه تصویرونه ماشومان په خوب کې هم ویروي.
سیال تاثیرات بد داره، اطفال
ډیر منفي اغیز لري. ماشومان چې د جګړې او فیرونه ویني زهري زړه تورن کیږي، په ویره شونځي ته ځي او په شپه کې هم په خوب کې ویریږي. په عین حال کې صدف چې د کابل ښار د وښونځي د اتم ټولګي زده کوونکي ده وایي چې په تصویري رسنیو کې پرته د جګړو له تصویرونو او راپورونو څخه بل داسې پروګرام نه خپریږي چې دوی وګوري او یا یو څور څخه زده کړي. تلویزیون چې روښانه کړم نه کوم کارټونی فلم وینم او نه هم داسې پروګرام یا موضوع وي چې انسان ته ارامتیا ور په برخه کړي، بلکې ټوله د جنګ او جګړو خبرې وي. د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 1000 چاپي خپرونه چې پکې نه 500 ورځپاڼې، 1650 رادیوګانې او 600 تلویزیونونه دي فعالیت کوي. د دغو ډیری برخې خپرونه خبری، سپورتي، اقتصادي او ډیری کمی روزنیز او د ماشومانو د خوشي پروګرامونه دي. تمنا چې د کابل شهر د وښونځي شون کېده وای چې د دې په ټولګي کې 40 تنه زده کوونکي زده کړې کوي چې د دغه ماشومانو له جملې څخه یو شمیر په رواني ناروغیو اخته دي.
زه خپل معلمه یم، ما 15 نفر شاګردان په رواني تکلیفونو اخته دي. زوم ډیر سخت سره په عذاب یم، فامیلو نیم هر ورځ سره په تماس کې یم، دوی هم ډیر سخت په تشویش کې دي.
خو ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو لامل د تصویري رسنیو هغه تصویرونه هم کېدای سي چې د جګړو غمیزې بیانوي. د افغانستان ماشومان د نړۍ تر ټولو محرومه ماشومان ګڼل کیږي، ځکه چې د دوی د تفریح لپاره سالم امکانات د کورنیو په واک کې نسته. په کورونو کې د تلویزیوني خپرونو ننداره د اکثر افغان ماشومانو بوختیا ګڼل کیږي چې هغه هم ډیر ځلې د دوی ژوند د رواني ناروغۍ په لور وړي او د هیواد او چاپیریال زړه خوږوونکي پیښې واړه زړونه دردوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړیا چرخو وس درا پورونو لړۍ ته ادامه ورکوي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست وایي چې دا وربه د ګزان یو پولیو زد کمپاین کې د دروي ولسوالۍ شاو خاشپور اتسلويشت زره ماشومان لدی واکسین څخه به برخي وي. د چیلت سړي د شاه محمود شنوري راپور به سره وورو.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د یک شمې پورز د پولیو واکسینو د کمپاین پرانس غونډه کې ویل دا ځل به د پولیو واکسینو څخه شاوخوا شپږ څلوېښت زره ماشومان محروم پاتې شي. نوموړي وویل د دې ولایت په درې ولسوالیو کې به د نامنې له امله واکسین ترسره نه شي.
شپږ لکه شپږ زره ماشومان به د پنځه کالو نه کمو ماشومان چې د خولې د لارې به واکسین اخلي، خو متاسفانه شپږ څلوېښت زره ماشومان د امنیتي مشکلاتو له وجې نه به واکسین نه پاتې کېږي. په درې ولسوالیو کې ساچین کوډ د بالا ده د یو کال نه ښکته عمر ماشومانو لپاره د زرق یا پشکاري د لارې هم واکسین په خپلو ټولو سیمو مرکزو کې شروع.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي. نوموړي وویل هڅه به وکړي چې د قومي مشرانو او دینی علماو په واسطه په هغو مرکزونو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره کړي چې د جنگونو له امله په کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي.
تیر ځل هم غنی خیلو سره مشرانو سره وکتل، تیر ځل مشکلات چین کې نه درلوده، اوس په چین کې دا مشکل پیدا شوی دی چون کې عملاً ساحه کې جنگ دی او موږ نه کولای شو په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولی موږ کوشش دا دی چې د منطقې د قومي مشرانو نه د علماي کرامو نه تغیله طریقه د پاره حل لاره پیدا.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو دولس پیخې ثبت شوې چې پنځه یې په ننګرهار کې دي. دوی ویل له دې ډلې څخه یوازې څلور پیخې په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې.
پراپور کې مو وردل چې په ننګرهار کې به د ناامنۍ له کبله د درویو ولسوالیو شاوخوا شپږ څلوېښت زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول کیږي. بلخوا د کونړ روغتیایي چارواکي وایي چې له تیر میلادي کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګزڼ ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دې ولایت کې د کډوالو موجودیت دغه ورځ د کورنیو لخوا بې پروایي د روغتیایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې اورېدلی سئ.
په کونړ کې د کتلوي مافیات پروګرام یو تن مسؤول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوې په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند ننګرهار او د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
زمونږ خو د ډیورن لین هغه اړخته هم د پولیو ډېرې زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او په خپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا په خپله موږ دپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د واکسینو کارکونکي وایي د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې یو لک او نه څلوېښت زرو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي، خو دوی وایي چې په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د موجودیت له امله د دوی رضاکاران په دې نه بریالي کېږي چې په یادو ساحو کې واکسین تطبیق کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شاه لکونړه په خپل پیغام کې لیکلي پاک خدای دې هغه کسان تباه کړي چې د کندوز ولسی د ویر پر ټغر کښېنولې دي. قدرت الله قلمیار له زابله: زموږ ولایت په ټول افغانستان کې یو وروسته پاتې او نیستمن ولایت دی. له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کیږي چې په زابل کې د امنیت ټینګښت، پرمختیایي کارونو او نور پرمختګ ته پام وکړي. بهرام له تخار ولایت لیکلي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ یو علت د پاکستان او امریکا مداخله ده. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي د کندهار له امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخه هیله کوي چې د هلمند په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پر مخ بوزي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. محمد یعقوب ایوبی له هلمند لیکلي په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جګړې روانې دي او موږ ورڅخه نورو سیمو ته کډه سوي یو. حکومت دې د دې ولسوالۍ برخلیک معلوم کړي.
دا واستا سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د ازادي رادیو خپرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک facebook.com/azadiradio.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او FM 3.5.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام، د ګوډي اچار او ورزشي پروګرام، د لوبولو میدان، دغه راز ځینې راپورونه هم اوریدلی سي. په یو راپور کې اوري چې د نورستان ولایت اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ادارې ورسره توپیري چلند کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي ناوري.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې ارزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خونړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکخیلو سیمه کې یو دولت پلو قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خوره د روسیې هوایي حمله د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د سوریې فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې پر لرغونی ښار پالمیرا کې د 2000 کلن تاق د ویجاړولو خبر ورکوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 1200 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال خی جرمني شاوخوا 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندوی ټولنې ورسره توپیري چلند کوي. دوی وایي چې له دې کبله په دې ولایت کې په سلو کې اویا نجونې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې زیات انجونی غواړي چې خونځي ته لاړ شي او ځانونه د پوهې په ګاڼه سمبال کړي. خو د پوهنې وزارت لخوا چې په نور ولایتونو کې انجونو لپاره کومې اسانتیاوي برابرې شوي هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زمانو محمد بیگ ده د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي. د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې یوازې پارون ته نه ویل کیږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده هم دا اوس چې نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي. خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه معنی دی لیدلې.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د خونځیو د کموالي او لریوالي او همداراس د ودانیو د نشټوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې لزده کړې به برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینی نه دي. مسائل دغه څه پوهنتونونه ته لاري او دغه لاري واري شي او داسې د کانکور د لاري خویندې لاړ شي. د خپل مورد نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دیو تعلیمو کې نو زیات کړي او قطبات کې مکاتبې چې دي ابتدایه او متوسطې دي. ابتدایه وویل متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو 80% بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکی خونکو نشټواله ده. کوم استادان چې په نورستان کې دندې تر سره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مزامینو سره آشنایی نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د کمی پوره کولو لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر به یاد ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي په ولایت کې د امنیت د نشتوالي، د اسانتیاوو کموالي، د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وایي د مرکز پارون په ګډون په واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
هغه قانون د مکتب د قانون پورته دی، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تفریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وایي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا شي.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړي ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي چې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي چې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري دي او له دې کبله دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د کارونې پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانوم تعلیم منګل د خصوصیت توسیدونکو زه پخپل په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاص توګه په لرو پلاتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري. خو په مرکز کې پخپل د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم مې ملا کایل دی. زه په خپل د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سم استفاده نه شو تر کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابي پښاوای چې خوست د با کیفیت، ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جنیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي او خپل په ډېر تاسف لاس پیسدا تر 15% په هغه باندې خلکو مشکلات هم یال کړي. ټول د سګاوې دلته نصب شوی دی، امکان موجود دی فایبر نوري پر اثر د نظر 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې اعتبار غلو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
دی یادونه ورده په خوست کې د مهال افغان بیسیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نور تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي. خو په ټوله د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صاف او واضح اوریدل شي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل شي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چرخو. تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. ډیورند کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمو دغه راز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د قبایلي مشرانو او د طالب ضد امن لشکر د مشرانو د وژنې لړۍ لا هم روانه ده. وسلوالو دا وار د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوب کې په نیمه قبایلي سیمې بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخور قبایلي مشر ملک سید علي وزیر په یوه بمی چاودنې کې وژلی او د ده یو زوی ټپي کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمه بنو لخار بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او د غیو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو. مخکې هم د ګاډۍ والوزول شوی و خو دې پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوې دي، پېښور ته لېږل شوی دی او دې پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2014 کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. دا یادونه وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د څلورم دور ورسته یا پایلو به احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور د سپین غر بازانو د ټیم پاتلولي پایته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیگ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غر بازان کپتان فهیم افغار چې د حمله د لاین لوبغاړی دی د خپل اتلولي په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دا وال د خپل مشقوال ټول د مبارکي هم درنل کوم، ډیر خوشاله یم، ډیر وتا ته خوشاله، ډیر خوشاله ما.
فهیم افغار او یوشمیر نور لوبغاړو په ډیری خواري سره وکول شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیگ کې اتلو ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غر بازانو ترمنځ فاینل لوبي ته شاوخوا 10000 ننداره چان ورخلی او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټډیوم کې نور د کیناستو ځای نو برته کورونو ته ستانه شول. د سپین غر بازانو ټیم روزونکی وحید الله وحیدی وای د سلورم دور خوره لیگ لپاره د خپل تیر لوب کمزوري برخه لمینځ یوړي او اتلولی وګټله.
سال 4م بود ما بازیاری که به سره د سال 4م شروع کردیم.
دی وای سلورم کالو کومې لوبي چې مونږ په ګروپی دور کې وکړي د خپل سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخه مو پیدا کړي او د کمزورو برخه لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غر بازان ټیم یو ګمنامه ټیم او پروسه کال دریم شوی وو کمزوري برخه مو لمینځ یوړي او سکال مو اتلولی تر لاسه کړه.
سال قهرمانی مسابقات شد.
بل کته هم د شاهین اسماعیل له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل وو، خو بیا هم د سپین غر بازانو په وړاندې چې تر ډیره د فایلو بکوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار وایي د فوټبال غوره لیگ د هیواد په حساس شرایطو کې ډیر د ویاړ لیگ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې نن لیگ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالیو پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیګ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیګ برتر روشانه است.
دی وایي د فوټبال غوره لیګ فاینل لوبه ده، واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته. خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پریتیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلون سالای ما اطفال زنها ما د استډیوم استان.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدار ازویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلوې لزګونه زر ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لوی مانوي شتمنۍ ده. د فاینل لوبي د لیدلو لپاره ګڼ شمیر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې ده. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبي ته زرګونه خلکو راتللو د ملي وحدت روحیه نور هم پیوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دی وی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش د پرمختګ لپاره هر څومره توان چې ویل رو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوبه ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي اواله لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې.
خصوص فوټبال
د فوټبال غوره لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لزګونه نوي چیرې ملي ټیمونه ته جلب شوي دي. د فوټبال غوره لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هری رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسمایي وګټله، او ورسته یا څلورم دورې د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پایته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عز الله فضلی ستریم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشنبه په ورځ زیمبابوي ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعه؟
په دغه لوبډله کې خو 15 لوبغاړي دي. څلور احتیاطي لوبغاړي ست چې هغه به اوس په دې سفر کې ان شاء الله لوی حرکت وکړي. د زیمبابوي پر طرف باندې ولاړه. تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنی سیالي هم دی، ون ډی ورته وایي، او شلوري د سیالي هم شته. نو خدای دی وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یو خبره، خدای دا چې د ډیره وخت خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکي نسته. اوس هغه دی روزونکي هم راغی، هغه به ان شاء الله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دی وکړي چې هغه نوی لوبغاړ ته چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاور بولي.
څنګه معمول حق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکي ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې ځي یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کیږي ان شاء الله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي. هوالته به دوی سره یو ځای کیږي ان شاء الله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع درې دوه دوستانه سیالي ولته د دوی دغه مالک مون سره کوي. نو په هغه کې به هم د یلته شتون ولري د لوبډلې ټول. دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې د په هر حال چې د نږدې سه یو ګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالي هم دغه د فرد چې د تمه لوبغاړي معلوم سي. بیا د سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی. هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو ان شاء الله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې هنزي معمول حق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلک هم دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ کې وبته کمزوري ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، د سویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبي په ژوندۍ بڼه نه خبريږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډیر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده. نو دا غي هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکلي، خو بیا هم موږ ډیر کوشش وکړو. درې مال په خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي. البته د مالی ریډیو غان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم د بال په بال باندې ټول یو ادوال ته ان شاء الله معلومات ورکو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچا
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام کار خدمت ارمان احساس دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کی او یا هم څنګه له یواده وتښتي خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري
رئیس صاحب کله خپل کارونه پاک لره ته وای
مو کوړو ډیر کارونه وکړو د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي هیوادوال که ژوندۍ ونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري
که ژوندۍ وو نو خامخا به یې وویني او که خدای مکرم مړه شوي وو نو بیا به یې موږ د قبر شناختې ور وټکوو او بیا به ورته ووایو چې موږ خپل ژمنې پوره کړې
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی
ځکه چې تاسو یې وینئ چې دا ډېر سخت کلونه دي زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو د سلو افغانیو پروژه هم څیړو او که چیرته غبن پکې وو نو ردوي
د سل افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي
نه حساب له یو پیلي او مخپورته دي د همدغه منطق پر بنا موږ مخته ځو د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده
خود تاسو وخت خلاصيږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوې د تاسو له منطق سره مخالف وي
موږ امیدوار یو چې له منځه به نه ځو موږ به بیا هم کامیابی
په څه ډول
لکه د لومړي ځل غوندې
که مو هم اجازه درنکړي
راکوي قدرت ډیر کافر شه ده قدرت د سړي عمر اوږدوي موږ هم دا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپل 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کال وروسته به دا عمله ډیره ښه آینده ولري ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرفه ژوند ولري
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کال وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ
لنډمهاله پلانونه هم لرو هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو
مثلا څه ډول
مثلا کال دا وخت به مو لسو تنو بیکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم په خپله ورځم اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی لومړی به دغه کار وکړو موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو سپام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډ سنگي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوموه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلیدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخوړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی د ګوند د سمبول پایست ټاکلی دی
دا چې دغه ګوند ولی او د څه لپاره جوړ شوی دی؟ د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نه چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډرې اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښه به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښه مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم د قربانۍ غوښه مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بسه، دوموږ هم څو دانې پسونه او غیان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب.
وزیر صاحب، خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب، د قربانۍ غوښه خوند درکه کنه؟
کرشته درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جک شوی نو له غوښه نه پرېږم، هیڅ مې نه ده خوړلې.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قربانی کړی و، د یو پسه همداس یو سلامت ورون می درولېګه. ما ویل چې وزیر صاحب ته کباب پوخ کی.
مویل صاحب، وای بل څو غریب درته معلوم نشو چې ما ته دراولې جله. ما په خپل څو دانه پسونه غویان او خوشم قربانی کړی و.
صاحب، وګختل مخپل اخلاص درته څرګن کوم، کنه پویګم چې تاسو هم ډیر معلومه قربانی کوي. هر وزیر څو پښتمړه او څو نسل ژوندۍ لري او دغه ټول لپاره قرباني کوي.
او ته هڅه ځان د پښتنو لورونو نو خلاص کړ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.